The Mini Pegham.
السلام علیکم ګران مینوالو څنګه تاسو زه امید لرم چې تاسو ټول بروغ جوړ یاست او زموږ د پروګرام د اوریدو په انتظار بوي خو د تاسو د انتظار وخت ختم شو نن به موږ نوې امید پروګرامونو سلسله نه تاسو ته یو نوې پروګرام وړاندې کوو زما یقین دی چې دا پروګرام به تاسو ډیر خوښ شي او تاسو به ډیر څه زده کوئ ملکی دارا ته وایا چې ته څنګه
هما ډیر مننه زه خېما او دلته راتلو باندې خو ډیره زیاته خوشاله یم زما ملګرو نن به موږ په دې پروګرام کې تاسو سره ډیره خاص خبرې کوو خو زما ملګرو زه غواړم چې اول تاسو له خپل پته درکم په کوم باندې چې تاسو موږ سره اړیکه کولای شئ نو تاسو زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 00 59 99 00 00
یعنی 00157947710074 او زموږ د ایمیل پته دا info@pashtoradio.org
او زموږ د ویب سټ پته هم ځان سره ولیکئ www.pashtoradio.org او زموږ د بل ویب سټ پته دا ده www.pushtozere.org
ملکی ستانه یو تپوس کوم او دا تپوس د یو خاص ملما په حق لده او دا ملما د ډیرو خلکو په کورونو کې موجود دی ستا په خیال دا ملما څوک کې دی شي
هما ما ته خو پته نشته نن خو مونږ کره څوک ملمانه نو صرف زمونږ د کور خلکو
خو ملکی زما یقین دی چې تاسو کر دا ملما شته او د دې ملمنوم دې ټي وي
ها اوس پوه شوم ستا خبره بالکل صحیح ده
ملکی کومګه سوچکو نو ټي وي زمون کور ته ډیر ملمان راولي او په دې کې د زین ملمنو نه مون خوشاله یو او د زین نه نیو او یو ځل چې دې زمون کور ته راشي نو بیا مون د خپل کور نه نشو بار کولې او چې کله مونږ د سر عادت چو نو بیا غواړو چې هر وخت فسره ناستیو
هما ستا خبره بالکل صحیح ده خو تا ته پته شته د ټي وي نه مونږ ډیر زیات معلومات حاصلو
او بالکل ملکی ستا دا خبره هم رښتیا ده د ټي وي نه مونږ ډیر څه زده کوو خو مونږ له احتیاط کولم پکار دي ځینې وخت د دې په وجه باندې زموږ په ژوند باندې ډیر خراب اثر غورځي دي شي خاص طور باندې زموږ په بچو نن سبا چې زموږ ماشومان سمره ډیر ټي وي ګوري نو دومره هغه د حقيقي ژوند نه لري کیږي او زما ملګرو نن مونږ غواړو چې تاسو سره د دوکې په حق له خبرې وکړو چې څنګه مونږ په مختلفو حالاتو کې دوکې کیږو دې سره سره به مونږ تاسو سره د رښتیا په حق لم خبرې اترې کوو
هما دا خو ډیره خبره ده زما بچی اکثر په ټي وی باندې یو سیز وګوري او بیا هغه ماغه سیز غواړي هغه بیا ماته وایي چې موري زما دا سیز پکار دی کلم چې په ټي وی باندې د مختلفو سیزونو مشورتیا کیږي نو هغه خلک ډیر زیات هوښیاري هغوی دا ځکه کوي چې ماشومانو ته داسې محسوس شي چې مونږ ته دې سیز ضرورت دی او چې د مختلفو سیزونو په حق لبانې خبرې کوي نو په هغې کې څه ناڅه رښتیا هم وي خو اکثر د هغوی ټولې خبرې رښتیا نه وي
ملکی په دې طریقه باندې مختلف کمپنیانې خپل سیزونه خرڅوي خلک کوشش کوي چې د خپلو سیزونو مشورې وکړي او دا په مختلفو طریقو سره وکړي او د خلکو توجه خپل ځان طرف ته راواړی که چیرې مونږ په خپل کلي یا ښار کې وګورو نو خلک د سیزونو مشورې په ټي وي باندې په ریډیو اخبار او غټو غټو پوسټرو باندې کوي هغه داسې طریقې اختیاروي چې مونږ به خامخا ګورو او یې اورو هغه د خپلو پیغامونو په ذریعه باندې زمونږ د بچو ذهنونه خپل ځان طرف ته راړی نو زما ملګرو مونږ څنګه د خپلو بچو مرسته کولی شو چې هغه په خطرې کې سره دا فیصله وکړی شي چې هغه ته په اصل کې د څه ضرورت دی او د څه ورته نه دی څه رښتیا دي او څه دروغ دي
خو ما دا آسان کار نه دی خو بیا مونږ د خپلو بچو مرسته کولی شو
ملکی اور زما زوی راغې او ماته وی چې مورې زما ټول ملګرو سره موبایل شته مالم موبایل واخله او داغه عمر هغه وخت لس کاله و. هغه چې په ټي وي باندې د موبایل مشوري هر ورځ کتله، نو هغه ته دا محسوس شو چې هغه ته د موبایل ضرورت دی. هغه دومره متاثره شوی و چې د لسو کالو په عمر کې هغه ته د موبایل ضرورت و.
خو ما اکثر هم داسې کیږي زمونږ بچی په دباو کې راګیر شي او بیا هغوی هغه سیزونه غواړي. ستا زوی ته پیغام میلو شو، نو هغه سوچ وکړو چې هغه ته خو د موبایل ضرورت دی. خو ما مسئله دا ده چې ستا زوی دوکه شو او په داسې خبرو یقین وکړو کمې چې رښتیا نه دي. هغه ته په اصل کې د موبایل ضرورت نشته. خو حقیقت دا دی چې هغه تا نه موبایل غوښتو او هغه دا یقین وکړو چې د هغه ټولو ملګرو سره موبایل شته.
بالکل ملکی، هغه ته د موبایل هیڅ ضرورت نو. دا خبره رښتیا نه وه چې هغه ته د موبایل ضرورت و، بلکې هغه دروغ ویل چې ماته د موبایل ضرورت دی.
خو ما کله چې زموږ بچی موږ ته داسې څه خبره وکړي یا د داسې قسمه سیزونو په هکله موږ ته ووایي، نه مور پلار لا ډېر د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي. زموږ د بچو مخې ته روزانه ډېر ازمیښتونه راتلی شي، خو موږ له پکار دي چې د هغوی مرسته وکړو چې څنګه به د ازمیښتونو مقابله کوي. هغوی ته زموږ د رهنمایي ضرورت دی چې په دې باندې پوه شي چې څه رښتیا او څه دروغ دي. کله چې هغوی په دې پوه شي، نو بیا به هغوی د دې جوګۍ چې په خپل ژوند کې په هوښیارتیا سره فیصلې وکړي.
ملکې، ستا خبره صحیح ده او دا م یاد ساتل پکار دی چې موږ له غوسه کېدل نه دي پکار. موږ له نه دي پکار چې سمدستي خپل بچی ملامت کړو. که چېرې زموږ بچی زموږ نه سو غواړي او موږ ورته په جواب کې سمدستي غوسه شو یا سزا ورکو، نو داسې کولو سره په هغې کې یاره پیدا کیږي او بیا به بل وخت هغې موږ ته رښتیا خبره نشي کولی. کوشش پکوي چې موږ نه خبره پټه کړي او موږ ته دروغ ووایي، او داسې کولو سره به هغې قلم دا زده نه کړي چې څنګه به دیانتداره او رښتینی جوړیږي.
زما خوږو ملګرو، تاسو نوی امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ. نن موږ سره یو خاص میلمه شرکت کړی دی او هغه به موږ ته وایي چې موږ څنګه خپلو بچو ته دا ښودنه کولی شو چې همیشه رښتیا وایي.
سلیم خان اروره، موږ تاسو ته هرکلی وایو او ډیر خوشحاله یو چې تاسو موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو. ستاسو د راتلو ډیره مننه.
زما خویندو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو یو ځل بیا مالا مکرا کړه چې زه دلته راشم تاسو سره او خپل خوږو اوریدونکو سره یو څو خبرې اترې وکم. ډیره مهرباني.
زما ملګرو، نن موږ د دوکې او د دیانتدارۍ په حق لبانې خبرې اترې کوو. مونږه او زموږ بچی اکثر په خپل ژوند کې دوکه کیږو، نو مونږه څنګه خپلو بچو ته دیانتداری ښودلی شو؟ سلیم خان اروره، تاسو مهرباني وکئ او تاسو موږ سره دې په حق لبانې یو څو خبرې اترې وکئ.
ډیره ښه ده. یو څو ورځې مخکې زه په کور کې وم، زما چوټي وه، کار له نوم تلې. زه په کوټه کې یوازې ناستم او ماشومانو په بله کوټه کې لوبې کولې. نو په دې دوران کې ما د سسیز د ماتېدو آواز واورېده او دا آواز دننه د کوټې نه راغی، چرته چې زما دوه زامنو لوبې کولې. نو زه پاسېدم او هلته لاړم او ما وکتل چې شیشه په ځمکه باندې راغورځېدلې وه او ماته شوې وه، او زما زامن دې سره خوا ته ولاړو او خپل سرونه ځوړند نیولي وو. نو ماتې نه تپوس وکړه چې دا شیشه چا ماته کړه. نو هغې دواړو سمدستي مال جواب راکړه چې دا شیشه ما نه ده ماته کړې. زما د یو زوی عمر 8 کاله او د بل 10 کاله دی. هغې سوچم ونه کړ او دواړو ماته دروغ وی، ځکه چې په کوټه کې صرف هغې دواړو او دواړه انکاری شو. نو ولې دا د حیرانتیا خبره نه ده سه چې ځینې وخت موږ بغیر د سوچ نه ډیر په اسانۍ سره دروغ وایو او د دې په هکله ډوسه سوچ او فکر نه کوو. یاد ساتئ چې ما کلم خپل بچو ته دا خودنه نه وا کړې چې دروغ وایي، او نه ماته چرې چا دا خودنه کړې ده چې دروغ وایا. خو بیا موږ ټول ځنی وخت ډیر په اسانۍ سره دروغ وایو، ولې داسې نه ده؟ زما ملګرو، دروغ ویل زموږ د ژوند یو ایسه جوړه شوې ده. که چرې تاسو ته معلومه شي چې ستاسو بچو درته دروغ ویل، نو تاسو سره دا موقع ده چې هغې ته خودنه وکړي او ورته ووایي چې څنګه به رښتیا وایي. هغې ته د خودنې دپاره ښه طریقه دا ده چې تاسو ورته کیسه وکړئ یا ورله داسې مثال ورکړئ. هغې په دې پوه کوي چې رښتیا ویل ولې ښه دي او د رښتیا او څه فائدہ ده. پلو بچو ته وایي چې رښتیا ویل یو ډیر ښه عمل دی. رښتیا ویلو د پاره د حوصلې ضرورت وي، او کله چې موږ رښتیا وایو نو په دې باندې به موږ هم خوشحاله یو، نور خلک به هم خوشحاله وي. او د ټولو نه لویه خبره دا ده چې خدای پاک به زموږ نه خوشحاله وي. زما ملګرو، که رښتیا ویل اسان نه وي، خو بیا هم موږ له پکار دي چې رښتینی جوړ شو. که چېرې د رښتیاو په وجه موږ ته سزا ملاویږي، نو بیا موږ له د رښتیاو نه شاته کېدل نه دي پکار، بلکې حق خبره کول پکار دي. زما ملګرو، زه غواړم چې تاسو سره یو څو نورې خبرې وکړم، او درته ووایم چې تاسو په هغه وخت کې څه کوئ کله چې ستاسو بچی تاسو ته دروغ وایي. نو تاسو د دې خبرو اورېدو دپاره تیار یئ؟ که چېرې تاسو غواړئ نو دا خبرې ځان سره لیکلی هم شئ. د ټولو نه لومبه خپل بچی په دې خبره باندې پوه کړئ چې تاسو د هغې نه صرف او صرف رښتیا اورېدل غواړئ، او همیشه ترې نه رښتیا اورېدل غواړئ. زموږ بچو له په دې باندې پوهېدل پکار دي چې هغې دا سوچ وکړي چې د هغې مور پلار د هغې نه رښتیا اورېدل غواړي. دې سره سره ماشومان هم غواړي چې مور پلار مورته همیشه رښتیا ووایي. موږ له پکار دي چې همیشه خپلو بچو ته رښتیا خبره وکړو، او کله مغې ته دروغ ونه وایو. که چېرې موږ غواړو چې زموږ بچی دې رښتینی جوړ شي، نو پکار دي چې اول موږ په خپله باندې رښتینی جوړ شو. دویمه خبره، کله چې ستاسو بچی د سسیس په هکله دروغ ووایي، نو هغې دې سوچ کولو ته مجبوره کوي چې هغې ولې دروغ وویل. د دروغ ویلو دا یو څو وجه کېدای شي. که چېرې هغې نه څه غلطي شوي، نو کېدای شي چې تاسو ته د رښتیا ویلو نه یریږي، نو ځکه یې درته دروغ ویلي. کېدای شي چې هغې ستاسو توجه حاصلولو دپاره دروغ ووایي، یا کېدای شي چې د هغې مور پلار، استادان یا ملګرو د هغې نه د ډېر څه تمه ساتله، او د دې په وجه باندې هغې دروغ وویل. دا هم کېدای شي چې هغې خپله څه مسله پټول غواړي. کله کله ځوانان دا سوچ کوي چې هغې د خپلو دروغ ویلو په وجه باندې نور خلک په کابو کې ساتلی شي، او هغې له دوکه ورکولی شي، نو ځکه هغې دروغ وایي. یا کېدای شي چې هغې خپل ځان د شرمندګۍ یا د تنقید نه بچ کول غواړي، نو ځکه دروغ وایي. یا دا هم کېدای شي چې دروغ ویل د هغې عادت جوړ شوی. زما ملګرو، یو ځل چې ستاسو بچی دا سوچ وکړي چې ولې دروغ وویل، نو بیا هغې د دې په هکله باندې سوچ کولی شي چې څنګه او په خپله رویه کې بدلون راولي. نو دا ضروری ده چې تاسو په مینه او نرمۍ سره د خپلو بچو اصلاح وکئ، او هغې ته ښودنه وکئ. هغې ته ووایئ چې د دروغو انجام ښه نه وي. ورته ووایئ چې نور خلک په بیا ستاسو په خبرو باندې یقین نه کوي، او که د دروغو په وجه خپلو بچو له سزا ورکوئ، نو هغې ته د دې خبرې وضاحت وکئ چې تاسو ولې داسې کوئ، او ولې هغې له سزا ورکوئ. دریمه خبره، که چېرې تاسو ته معلومه شي چې ستاسو بچو درته څه دروغ ویلي دي، نو هغې ته هیڅ کلم دروغجن مه وایئ، ځکه چې دا نوم به په هغې باندې پوخ شي، او هغې به بیا ځان سره دا سوچ کوي چې ګینې هغې په رښتیا باندې دروغجن دي. دا ضروری ده چې تاسو د خپل ماشوم په باره کې نه، بلکې د هغه د رویې په باره کې خبرې وکړئ. کله چې درته هغې څه دروغ ووایي، نو تاسو ورته ووایئ چې ستاسو په دې کار باندې زه ډیر زیات خفه شوم، او په دې پوه کړئ چې دروغ ویل ولې ښه نه دي. نو زما وروڼو او خویندو، تاسو د خپلو بچو د خرابې رویې په هکله خبرې وکئ. داسې ورته مه وایئ چې تاسو ډیر خراب ماشومان یئ. په دې خبره کې ډیر لوی فرق موجود دی. ماشوم خراب نه دی، بلکې دا هغه رویه خرابه ده. او څلورمه خبره ده، که چېرې ستاسو ماشوم څه بدتمیزي وکړي، خو د خپلې بدتمیزۍ نه منکر نه شي، بلکې رښتیا درته ووایي، نو تاسو خپل ماشوم ته ووایئ چې داسې رویه ساتل غلط و، خو په دې باندې خوشحاله یئ چې هغه درته دروغ ونه ویل، او د خپلې رویې او بدتمیزۍ نه منکر نه شو. تاسو د هغه د بدتمیزۍ دپاره هغه له لږه سزا ورکولی شئ، خو دا ښه خبره ده چې هغه تاسو ته دروغ ونه ویل. داسې کولو سره په هغې کې دیانتداری پیدا کیږي، او سزا ورکول ځکه پکار دي چې ورته معلومه وي چې د هغې غلطه رویه ساتلم ښه خبره نه ده. ستاسو ماشوم به دا ازده کی چې تاسو د هغه عزت کوی او د هغه په خبره باندې باور کوی. یو ځل چې ستاسو ماشوم په رښتیا ویلو باندې عادت شي، نو بیا چې کله هغه تاسو ته یا بل چا ته څه درو خبره کوي، نو هغه ته به خپل ځان ډیر ملامته او بې ارامه ښکاري. زما ملګرو، تر څو پورې چې ستاسو بچي تاسو سره په کور کې دي، نو د مور پلار یا د مشرانو په تور باندې هغې ته دا ښودنه کوئ چې د دروغ ویلو انجام سی. کچری هغې اوس دا ازده نه کی او هم داسې په دروغ ویلو کې لوی شي، نو بیا به هغې د پاره رښتیا ویل ډیر ګرانی. او چې کله هغې لوی شي او دروغ وی، نو هغه وخت به د دروغو انجام ډیر بد وي. د دې دروغو په وجه هغې ته ډیرې لوی لوی مسالې راپېښېدای شي. زما وروڼو او خویندو، کچرې تاسو ته معلومه شي چې ستاسو زوی یا لور دروغ وی او خاص طور باندې د ځوانۍ نه پس، نو په کار دي چې تاسو یې په خپله پوه کئ. او که ستاسو خبره نه مانی، نو بیا ښه به دا وي چې تاسو یو بل مشر سره د هغې په هکله خبرې وکئ، ځکه چې ستاسو زوی یا لور ته د مرستې ډیر زیات ضرورت دی. دا خبره هم یاده ساتئ چې کله ستاسو بچی رښتیا ووایي، نو د هغې صفت کوئ. هغې ته ووایئ چې کله تاسو رښتیا وایئ، نو دې سره تاسو ته ډیره خوشحالي میلاویږي او تاسو په هغې باندې فخر کوئ. او رښتیا ویل یو ډیر ښه عمل دی. نو زما خوږو وروڼو او خویندو، زما یقین دی چې د دې خبرو اترو نه به تاسو ته ډیره مرسته میلاو شوي چې څنګه به د خپلو بچو مرسته کوئ چې هغې نورو خلکو له دوکه ور نه کی، بلکې همیشه رښتینی اوسي. نو دا خبرې همیشه یادې ساتئ او په دې باندې عمل کوئ.
سلیم خان، تاسو ډیره مننه، تاسو خو موږ ته ډیره ښکلې خبرې اترې وکړې. زما یقین دی چې زموږ اوریدونکو به د دې نه ډیره فایده ترلاسه کړي. ملکې، ما سوچ کولو چې دا هم ډیره ضروری خبره ده چې موږ په خپل هم رښتینی جوړ شو. داسې کول زموږ د ټولې کورنۍ دپاره ډیر مهم دي. موږ د مور پلار په تور باندې د خپلو بچو مرسته کولی شو چې په هغې کې ښه خوبۍ راشي او په خپل ځان باندې فخر وکړي.
هما، ستا خبره صحیح ده، خو که چېرې یو کس تاله د دروغ ویلو په وجه باندې دوکه درکړي، نو بیا نو دا ستا په جون باندې ډیر خراب اثر غورځي. زه غواړم چې اوس مونږ د دې په هکله باندې یو څو خبرې اترې وکړو.
زما ملګرو، کله چې مونږ یو کور جوړو، نو په دې کې مونږ کاڼي، خښتې، سیمنټ او لرګي استعمالو. او بیا که چېرې مونږ د دیوال نه خښته وباسو، نو دې سره به زموږ کور کمزورې شي او یا به په هغه ځای کې اوبه در نه راځي. که چېرې مونږ سوچ کوو، نو دغه شان مونږ خپل کور مینې، دیانتدارۍ، رښتینولۍ او د مینې نه ډک تعلق سره آبادو. که چېرې مونږ په خپل کور کې یو بل ته دروغ وایو، نو دام داسې شوا چې مونږ د خپل کور د دیوال نه خښتې وباسو، مونږ خپل کور کمزوری کوو. خو که چېرې مونږ رښتینی او دیانتدار یو او په مینې سره رښتیا وایو، نو داسې کولو سره مونږ خپل کور نور هم مضبوطو.
زما ګرانو ملګرو، نن سبا مونږ په یو داسې معاشره کې اوسیږو چرته چې دوکه، فریب او دروغ ویل ډیر زیات دي. زمونږ په کورونو کې چې ټی وی موجود وي، نو را دې په وجه باندې زمونږ ځوانان او ماشومان محفوظ پاتې نه دي. هغوی ډیر په اسانۍ سره د هغه چا په جال کې راګیریږي څوک چې ورته نقصان رسول غواړي. نو زما ملګرو، اوس سوال دا پیدا کیږي چې مونږ څنګه خپل بچی او خپل ځان د دوکي او د فریب نه بچ ساتلی شو.
ملګرو، کله چې یو کس تاسو ته دروغ وایي، نو هغه تاسو له دوکه درکوي. کله چې یو کس تاسو نه خاص معلومات پټو ساتي، نو دا هغه تاسو له دوکه درکوي. کله چې یو کس تاسو په غلطه لار باندې بوزي او ستاسو یقین په داسې سیزونو او خبرو باندې مضبوطی کمی چې رښتیا نه وي، نو دا هغه تاسو له دوکه درکوي.
زما وروڼو او خویندو، موږ غواړو چې ستاسو ته یو کیسه وکړو. دا ډیره پخوانۍ کیسه ده، کومه چې د کتاب مقدس په شروع کې لیکلې شوې ده، او دا د ړومبي سړي او د ړومبۍ ښځې په حکله باندې ده. په دې کې ویلې شوي دي چې هغوی څنګه دوکه شول، هغوی ته دروغ ویلې شول او هغوی په هغه دروغو باندې یقین وکړو. او د دې دوکې نتیجه دونه خرابه وه چې نن ما او تاسو ته مسر را رسېدلی دی.
زما ملګرو، په شروع کې خدای پاک ځمکه پیدا کا او دا د هر قسمه سالرونکو سزونو او مارغانو نه ډک کړه او د هوا مارغانې پیدا کړل. اخته پاک د دیلی دو سره خوشاله او اخته پاک برکت ورکو او د اوبو مخلوق ته فرمایل چې ډیر شی او سمندر ډک کړي او مارغانو ته فرمایل چې زیات شی.
نو زما ملګرو بیا خدای پاک سړی او ښځه پیدا کړل دی د نور مخلوق نه بدلو، ځکه چې په کتاب مقدس کې ویلې شوی دی چې خدای پاک بنی آدم په خپل صورت پیدا کو چې په نور مخلوق باندې اختیار ولري. خدای پاک بنی آدم له روح ورکو، بیا ول خدای پاک برکت ورکو او وی فرمایل ډیر بچی پیدا کړي، نو ستاسو اولاد به په ټوله دنیا کې اوسیږي او ځمکه به د هغې په لاس کې وي.
بیا مالی خدای پاک په ادن کې یو باغ وکرلو او هغه پیدا کړی ادم یې ورکې مقرر کو او ادم له یو خاص ذمواری ورکا. مالی خدای پاک آدم په باغ ادن کې مقرر کو چې په باغ کې کرل ریبل کوي او ساتنې کوي. زما ملګرو، هغه له د خپل جون تیرولو دپاره کار کول نو پکار، ځکه چې هلته د هغې دپاره ښه ډیر خوراک او اوبه موجودې وې، بلکې خدای پاک غوښتل چې هغه بنی آدم سره یو خاص تعلق وساتي. خدای پاک په باغ عدن ته هغې سره ملاوېدو دپاره راتلو. خدای پاک هغې سره ډېره مینه کوله.
زما وروڼو خویندو، خدای پاک حضرت آدم او بی بی هوا ته فرمایل چې هغې په باغ عدن کې د هرې ونې میوه خوړلی شي، خو صرف د ښه او بد د پېژنګلو د ونې میوه دې نه خوري. خدای پاک ورته وفرمایل که چېرې هغوی د دې ونې میوه وخوړه نو مړه به شي. خدای پاک هغوی پاک او بېګناه پیدا کړي وو او هغه په هغوی باندې یقین کولو او هغوی له ازاده مرضي ورکړې وه چې هغوی د خدای پاک تابعداري خوښي یا نافرماني، دا د هغوی خوښه وه.
زما ګرانو ملګرو، شیطان ته پته وه چې خدای پاک حضرت آدم او بی بی حوا ته د دې خاص ونې په حق له حکم ورکړی وو. نو شیطان د مار په شکل کې بی بی حوا له ورلو هغه د هغې نه تپوس وکړو دا رښتیا دي څه چې تاسو ته خدای پاک فرمایلی دي چې د باغ د هر یوې ونې میوه مه خورئ؟ ښځې جواب ورکړو، موږ ته په باغ کې د هرې ونې نه د میوې خوړلو اجازه شته، خو د هغه ونې د میوې نه بغیر چې د باغ په منځ کې ده. خدای پاک موږ ته فرمایلی دي چې دا هغه ونې میوه نه خورئ او نه لاس وروړئ، که داسې مکړل نو مړه به شئ.
نو زما ملګرو، بی بی هوا غلطي وکړه او د مار خبرې ومنله. هغې د خدای پاک په خبرو باندې شک شروع کو. شیطان یعنی مار خپل کوشش جاری ساتلو. هغه بی بی هوا ته نورم دروغ وویل د دې دپاره چې هغه په ازمیښ کې راګیره کړي. هغه ورته وویل تاسو به یقینا نمرئ. خدای پاک دا ځکه فرمایلی دی چې هغه ته پته ده که چېرې تاسو ردې میوه وخوړه نو ستاسو سترګې به وغړېږي، د خدای پاک په شان به شئ او په ښه او بد باندې به پوه شئ.
نو زما خویندو، زه ستاسو نه یو تپوس کوم، که چېرې تاسو د بی بی هوا په ځای وئ نو تاسو به څه کول؟ د دې نه پس په کتاب مقدس کې ویلې شوي دي چې ښځې ونه ولیده نو په زړه کې رالل چې دا ونه دمره ښکلې ده نو میوه به سمره خوږی او سمره مزه به وکړي چې هوښیار شو. زما ملګرو، په دې خبره لږ سوچ وکړئ چې خدای پاک هغې ته څه فرمایلي وو. هغه ورته فرمایلي وو چې دې له لاسه موړئ. هغې د خدای پاک دا خبره هېره کړه او په دروغو باندې یقین وکړو. نو لږه میوې توشو کوله او وې خوړه، بیا لږه تې نه خاوند لم ورکا ځکه چې هغه ورسره و او هغه مخوړه.
زما خوږو ملګرو، وګورئ بی بی هوا څومره په اسانه دوکه شوه، خو تاسو واورېدل چې بیا هغې څه وکړل؟ هغې خپله ماغه میوه وخوړه او بیا تې نه لږه خاوند لم ورکا. کله چې بی بی هوا دا میوه را شکوله نو حضرت آدم به هم هلته کې و. هغه وته هیڅ مونه ویل، بلکې د هغې خبرې ومنله او په خپلې هم هغه میوه وخوړه. هغوی دواړه ډېر په اسانه دوکه شول. هغوی د خپل خالق د خدای پاک په ځای باندې د شیطان خبره ومنله، څوک چې ډېر زیات چالاک و.
او د دې نه پس چې په کلام مقدس کې کومه خبره شوې ده نو هغه ډیره زبردسته ده او هغه دادا چې ما هغه سات داغې سترګې وغړې دي د نافرمانۍ کولو نه مخکې هغې د یو بل نه شرمېدل خو اوس هغې ته معلومه شوه چې هغې بربنډ دي نو د ماښامې په نری نری هوا کې دی د مالی خدای ته راتلو آواز واورېدو نو دی په ونو کې پټ شوه ځکه چې دی ته پته وه چې دی د خدای پاک نافرمانی کړې ده او د خدای پاک نافرمانی کول ګناه ده نو زما ملګرو دا د بنی آدم ړومبۍ ګناه وه ځکه چې په دغه وخت کې ړومبۍ سړی او ړومبۍ ښځه د خدای پاک نه جدا شوه او دا جدایي صرف د ګناه او د نافرمانۍ په وجه راغله
زما ملګرو کله چې مونږ ګناه کوو او د خدای پاک د حکمونو نافرمانی کوو نو بیا مونږ د خدای پاک نه جدا کیږو زمونږ او د خدای پاک ترمنځ جدایي راځي لکه څنګه چې حضرت آدم او بی بی حوا ګناه وکړه او د هغې ګناه په ټول انسانیت باندې ډیر خراب اثر وکړو خدای پاک هغوی پاک او بې عیبه پیدا کړي وو او هغوی به د تل دپاره خدای سره اوسېدل خو هغوی نافرمانی وکړه او د ښه او بدو پیژندل دې دنیا ته راغلل او دې سره مرګ هم راغی هم په جسمانی او هم په روحاني طور باندې نو بیا خدای پاک حضرت آدم او بی بی حوا د باغ عدن نه او د خپل حضور نه بهر کړل
په کتاب مقدس کې د دې په حقله زیات ذکر شوی دی چې خدای پاک ګناه نشي برداشت کولی نو په دې وجه حضرت آدم او بی بی حوا د خپل حضور نه اوشړل یقینا چې خدای پاک په دې باندې خفه و خو هغه له پکارو چې هغې له د ګناه سزا ورکړي ځکه چې خدای پاک انصاف کوونکی دی
نو زما خوږو وروڼو او خویندو کله چې مونږ ماشومان وو نو څومره په اسانۍ سره بهم دروغ ویل او دا هر څه د هغه نافرمانۍ نتیجه ده کومه چې د دنیا په شروع کې وشوه ځکه چې په کومه ورځ په باغ عدن کې ګناه وشوه نو دې ګناه په ټول انساني نسل باندې اثر وکړو او مونږ ټول د خپل خالق نه جدا شو نن هم شیطان په دې دنیا کې خپل کار کوي او ماغه شان موجود دی څنګه چې د حضرت آدم او بی بی حوا په وخت کې وو هغه ته زموږ د کمزورو پته ده هغه نن هم مونږ له دوکه راکول غواړي او مونږ ته وایي چې دا کار وکړي خدای پاک په دې نه خفه کیږي هغه مونږ هغه کار کولو ته مجبوره کوي کوم چې مونږ له کول نه دي په کار شیطان لګیا دی خپل پوره کوشش کوي او مونږ ګمراه کول غواړي مونږ بې لارې کول غواړي مونږ د خدای پاک نه جدا کول غواړي
نو زما وروڼو خویندو نن مونږ له پخپله فیصله کول دي مونږ د خدای پاک په کلام کې دغه خبرې اورېدی شو او په هغې باندې عمل کولی شو او داسې کولو سره مونږ ته بې شمېره برکتونه ملاویږي او یا مونږ د شیطان دروغو ته غوږ نیوی شو او خپل ځان د هغه په دوکه کې راګیرولی شو نو اوس دا فیصله مونږ له کول دي چې په کومه لار باندې به ځو زما ملګرو خدای پاک په انجیل شریف کې دا فرمایلی دي چې ټولو ګناه کړې ده او د خدای پاک د لویې نه محروم دي
زما ملګرو یاد ساتئ خدای پاک مقدس او انصاف کوونکی دی هغه مونږ پیدا کړی یو او هغه مونږ سره ډیره مینه کوي خدا خبره یاد ساتئ چې خدای پاک هیڅ کلم ګنا نشي برداشت کولی مونږ ته به زمونږ د ګنا سزا ملاویږي نو زما ملګرو مونږ د دې لپاره څه کولی شو آیا مونږ به تل لپاره د خدای پاک نه جدا یو
زما ملګرو مونږ په کتاب مقدس کې دام لولو چې زمونږ مینه ناخ دے پاک رحم کوونکی دی هغه زمونږ د پاره یو لار جوړه کا چې مونږ په واپس دغه حضور ته لاړ شو او هغه سره زمونږ مات شوی تعلق واپس سم شي په کتاب مقدس کې ویلې شوی دی چې خدای پاک زمونږ د ګناهونو کفاره ورکولو د پاره یو کامله قربانی وکا او دا قربانی د مالک عیسی مسیح قربانی وا
خدای پاک مالک عیسی مسیح دی دنیا ته راولېګلو هغه د تکلیفونو نه تیر شو او په سولی باندې زمونږ د ګناهونو د خاطره خپل جون قربان کو مالک عیسی مسیح د خدای پاک حکم پوره کو په خپل مرضی باندې د سولی مرګ ته غاړه کی خدا خدای پاک زمونږ د ګناه سزا په مالک عیسی مسیح باندې بار کړه
زما وروڼو خویندو حضرت آدم علیه السلام او بی بی حوا د خدای پاک نافرمانی وکړه او د دې په نتیجه کې ګناه او مرګ دی دنیا ته رالل مالک عیسی مسیح د خدای پاک تابعداري وکړه او د خدای پاک حضور ته تلو د پاره زمونږ د پاره یو لار جوړه کا. نه زما ملګرو، اوس مونږ له سکول پکار دي. خدای پاک غواړي چې مونږ د هغه د بخښنې قرباني قبول کړو، کومه چې هغه د مالک عیسی مسیح په وسیله باندې وکا.
زما وروڼو او خویندو، کیدای شي چې تاسو زده تپوس کوئ چې ر دې نه علاوه تاسو له نور سکول پکار دي. د دې جواب ډیر آسان دی، هیڅ هم نه. تاسو صرف په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړئ او دا خبره قبوله کوي چې هغه ستاسو دپاره مړ شو او د مړو نه بیا راژوندی شو او د خدای پاک د بخښنې دا تحفه قبوله کوي. یاد ساتئ، تاسو په خپل کوشش سره د خدای پاک بخښنه نشئ حاصلولی، بلکې صرف او صرف د مالک عیسی مسیح په قبلولو سره دا حاصلولی شئ. خو ردې دا مطلب هم نه دی چې د مالک عیسی مسیح د قبلولو نه پس تاسو په خپله مرضۍ باندې ژوند تیروئ او چې سم خوښي نو هغه کوئ. نه، د دې دا مطلب نه دی. د دې مطلب دی چې تاسو به د خدای پاک تابعداري کوئ او د هغه په حکمونو باندې به عمل کوئ.
زما ملګرو، که چېرې تاسو په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړئ، نو بیا به تاسو د خدای پاک بچی جوړ شئ. یاد ساتئ چې بیا به هم تاسو په جسمانی طور باندې مړه کیږئ، خو ستاسو روح په همیشه د پاره خدای پاک سره په جنت کې. موږ د تل ژوندون حاصلولو د پاره هیڅ قیمت نشو ورکولی. دا د خدای پاک بخښنه او تحفه ده، او دا تحفه د خدای پاک د فضل په وسیله زموږ د ټولو د پاره ده.
زما ملګرو، لکه څنګه چې موږ تاسو ته وویل چې د خدای د بچو په تور تاسو له څنګه ژوند تیرول پکار دي، آیا تاسو له په خپله مرضۍ باندې ژوند تیرول پکار دي؟ نه. لکه څنګه چې تاسو غواړئ چې ستاسو بچی ستاسو تابعداري وکړي او ستاسو خبره ومني، نو دغه شانتې خدای پاک زمونه د امید ساتي چې موږ د هغه تابعداري وکړو.
زما ملګرو، نن موږ د دیانتدارۍ او د رښتینولۍ په هکله ډیرې خبرې وکړې. رښتیا ویل یا دیانتداره پاتې کیدل همیشه آسان نه. دا ولې آسان نه؟ دا ځکه چې کله کله موږ له دې قیمت ورکول وي. کله چې زموږ نه څه غلطي وشي، نو بیا کیدای شي چې موږ حقیقت په ټول غواړو، ځکه چې موږ ته به د هغې سزا ملاویږي.
زما ملګرو، آیا تاسو ته په خپل زړه کې دا خبره معلومه وي چې تاسو حقیقت پټوئ، او یا کیدای شي چې تاسو ملکه د بیبي هوا په شان دوکه خوړلی او د بل چا په وجه باندې تاسو ګناه یا څه غلطي کړې وي؟ نو په داسې حال کې تاسو سکولی شئ. یاد ساتئ، صرف خدای پاک ستاسو زړه بدلولی شي. مالک عیسی مسیح فرمایلی دي، زه لار یم، زه حق یم، او زه ژوندون یم. هیڅوک هم زما د وسیلې نه بغیر پلار له نشي تلی.
زما ملګرو، صرف مالک عیسی مسیح د خلاصون لار زمونږ امید او د تل عمر ژوندون دی. هغه فرمایلی دي، که چېرې موږ په دې ایمان نه ساتو چې مالک عیسی مسیح د خدای د طرف نه دی دنیا ته رالی او زمونږ ګناهونه وبخل، نو بیا به موږ په خپلو ګناهونو کې مړ کیږو او زمونږ ګناهونه به پاتې کیږي. عیسی مسیح فرمایلی دي، زه قیامت یم او زه ژوندون یم. څوک چې په ما ایمان لري، که هغه مړم شي خو بیا به راژوندي شي. نو زما ملګرو، آیا ستاسو په دې باندې ایمان دی؟
زما ملګرو، آیا تاسو خدای پاک ته د خپلو ګناهونو اقرار کوئ او په سولۍ باندې چې خدای پاک د مالک عیسی مسیح په وسیله کومه قرباني وکړه، نو په هغې باندې د پوره زړه نه ایمان ساتئ او په دې خبره باندې یقین دی چې خدای پاک رښتینی دی؟ هغه به ستاسو ژوند بچ کړي او ستاسو د ژوند تر اخیره پورې به په سمه لار ستاسو رهنمایي کوي.
نو زما وروڼو خویندو، دا فیصله تاسو له کول دي. ستاسو خوخه ده چې څه خوښوئ، ژوند یا مرګ. مونږ غواړو چې اوس دوا وکړو. تاسو هم په دې دوا کې ما سره شامل شئ. خوږه خدایه، ستا شکر کوم چې تا زموږ د خلاصون د پاره یو لار جوړه کړه. زم لکه د حضرت آدم او بی بی هوا په شان د شیطان په دوکه کې راګیرې دی شم، زم بې لارې کې دی شم، زه خو په تیارو کې وم، خو خدایا زه غواړم چې نور ته راشم. زما ګناهونه معاف کا، زما مدد وکړه خدایا، زما زړه او ذهن کو لو کا، مال طاقت او حوصله راکا، زما د زړه نه ټوله یاره ختمه کا. خدایا ستا شکر کوم چې تا مالک عیسی مسیح دنیا ته رالیږلو او هغه زموږ د ګناهونو د پاره مړ شو. مالک عیسی مسیح زما ژوند او زړه ته راشه او زما خلاصون کې جوړ شه. د خپل وی فضل په وسیله مال خلاصون راکا. امين
امين. زما ملګرو د پروګرام اوریدو د پاره ستاسو ډیره مننه. د مالکی سمسی په وسیله مونږ ته د امید یو زبردست پیغام ملو شوې دی.
زما ملګرو مونږ خو مالکی سمسی د خپل خلاصون کې په تور قبول کړی دی. زمونږ ژوند اوس بدل شوی دی او زمونږ دا یقین دی چې مونږ به د تل د پاره خدای پاک سره په جنت کې یو.
اوس هم زه کله کله د خدای پاک نافرمانی کوم او چې کله ماته معلومه شي چې ما نافرمانی کړې ده نو بیا زه سمدستي د خدای پاک نه بخښنه غواړم او کوشش کوم چې روزانه د خدای پاک د کلام نه لوستنه وکم او په دعا کې خدای پاک سره وخت تیر کم.
زما ملګرو زه په خپله صحیح فیصلې نشم کولې ځکه چې زما انساني فطرت همیشه د ګناه او د دروغ طرف ته ځي، خو مال هر ورځ دا فیصله کول دي چې د خدای پاک د کلام تابعداري وکوم. اوس چې زه په مالک عیسی مسیح ایمان لرم نو په ژوند کې په صحیح فیصلو کولو کې هغه زما ډیره مرسته کوي.
نو زما وروڼو او خویندو تاسو مالک عیسی مسیح د خپل خلاصونکي په تور قبول کړئ، د خدای پاک تابعداري شروع کړئ، د ژوند او د حقیقت لټون وکړئ. نو زما ملګرو د پروګرام اوریدو د پاره ستاسو ډیره مننه. زما ملګرو زما پوره یقین دی چې د نننو خبرو نه به تاسو ډیر څه زده کړي او دا به ستاسو ډیرې خوښي شي.
زما ملګرو که چېرې تاسو مونږ ته د خپل ژوند په حق لویل غواړئ او زمونږ نه څه تپوس کول غواړئ او یا مونږ له څه مشوره را کول غواړئ، نه زمونږ پته خو به تاسو ځان سره لیکلي، خو که چېرې تاسو دا نه لیکلي نه دا ولیکئ. زمونږ د ټیلیفون شمیره ده 00 15 99 00 00 00.
او زمونږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org. او زمونږ د ویب سایټ پته ده www.pashtoradio.org.
او زما ملګرو زمونږ یو بل ویب سایټ هم ده چې پته ده www.pashtozere.org. نو تاسو خامخا موږ سره رابطه وکړئ او موږ ته د خپل ژوند په حق لوي.
نو زما ګرانو مینوالو اوس موږ له اجازه راکئ. د خدای په امان.
د خدای په امان.
یو سلو سلورم زبور. اے مالک خدایا ته ډیر لوی زما پاک خدایا، تا د شان او شوکت او لوی جامع چولی دی. هغه خپل ځان نه نور لکه د جامو را تاو کړی دی. هغه اسمانونه لکه د پردی پشان غړولی دی. هغه د خپل پاس کور تیرونه د اوبو د پاسک دی. هغه د وریځونه جنگی گاډی جوړی او د هوا په وزرو سوریږي. هوا د هغه پیغام رسون کی جوړیږي او د اور لمبه د هغه خدمتګاران دي. هغه زمکه په خپلو بنیادونو باندې مضبوطی چې هیڅ کله به نه خوځیږي. دا زمکه په سیلاب باندې لکه د جامو پټکړې ده او اوبه د غرونو د پاسا ودرېدلې دي. ستا پرټنه اوبه وتښتېدلې، ستا د آواز په تندر سره وتښتېدلې، د غرونو نه ښکته وبېدلې او لاندې درو ته لاړلې او هاغه ځایونو ته چې کوم تا ورته مقرر کړي وو. تا ورته حد مقرر کړ د هغې نه لواندې نه ځي. هیڅکله به بیا ځمکه پټه نه کړي. ته په درو کې د چینو نه اوبه راوباسې چې د غرونو په مینځ کې بهیږي او د بیابان ټول ځناور تېنه اوبس کی او ځنګلي خرونه ور باندې خپله تنده ماتی. مارغان د روانو اوبو په خوا کې جالې جوړې او د سانګو په مینځ کې سندرې وایي. او ته د خپل اسماني کور نه غرونه اوبکې او ستا د کارونو د میوو په وجه ځمکه ماموریږي. ته د سارو د پاره ګیاش نه کې او ته د بنیادمو د پاره شنه بوټي راټوکې. او د زمکه نه خوراک پیدا کې، ته د بنی آدم د خوشحالولو د پاره شراب پیدا کې، او ته تیل داغه د مخ د تازه والی د پاره پیدا کې، او ته ډوډۍ پیدا کې کوم چې انسان ته طاقت ورکي. د مالک خدای ونه خې سیرا مشوي، د لبنان دیار کم چاغه کرلی دی، هلته مارغان پکې ځان ته جال جوړي، او ډینګان د چلغوزو اونو کې اوسیږي، په لوړو غرونو کې ځنګلي چیلې اوسیږي، په لویو ګړنګونو کې د صحرا سوی اوسیږي. تاسو په مې د موسم د مقررونو د پاره جوړ کړه، نور په دې پوئیږي چې کله کته شي، ته تیاره راولی نو بیا شپه شي، او ټول ځنګلي زناور پکې په گشت شي، نو بیا ځوانان ازمري په خپل ښکار پسې غړمبیږي، او د خدای پاک نه خپل خوراک غواړي. خو چې کله د سحر نور را ښکاره شي، نو بیا هغوی په خپلو غارونو کې اوده شي، نو بیا بنی آدم خپلو کارونو پسې ځي چې تر ماښام خپله مزدوري وکړي. اے مالک خدایا، تا د مختلفو زناورو څومره قسمونه پیدا کړي دي، ټول د پاکل مندې سره جوړ کړي دي. ځمکه ستا د مخلوق نه ډکه شوې ده، په دومره پراخه او لوی سمندر کې چې تا پیدا کړی دی، چې د بېشمېره مخلوق نه ډک دی، چې غټ او واړه ژوندي سیزونه پکې دي. وګوره، بیړۍ پکې زی راځي، سمندری بلاګانې تا جوړې کړې، چې پکې لوبې کوي، دا هر څه ستانه تمه کوي، چې دوی ته په خپل وخت سره خوراک ورکې. کله چې ته دوی ته ورکې، نو دوی یې راغونډۍ، او چې خپل لاس کولاو کې، نو دوی په ښه سیزونو ماړه شي. نو کله چې ته د دوی نه خپل مخ واړې، نو دوی یریږي. کله چې ته د دوی نه سا واخلې، نو دوی مړه او دوباره خورې شي. کله چې ته خپل رخ راولېږې، مخلوق را پیدا شي، او ته د ځمکې مخ دوباره تازه کړې. د مالک خدای جلال دی، تر ابده قائم وي. مالک خدای دې په خپل کار خوشاله وي. کله چې هغه ځمکې ته وګوري، نو په لړزان شي، او چې غرونو ته لاس ور وړي، نو په لوګي بدل شي. زه به د مالک خدای سندرې په خپل ټول ژوند کې وایم، تر څو چې ژوندی یم د خدای پاک سنا به وایم. زما خیالونه او سوچونه دې هغه خوشحاله کی، لکه چې زه په مالک خدای کې خوشحالی کوم. خو گناهګاران دې د ځمکې نه فنا شي، او بدعمله دې نور پاتې نشي. د مالک خدای ثنا ووایا، اے زما روحا، د مالک خدای ثنا صفت ووایا.